دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 منټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې د شاین بنيري ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنې خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمه او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. د پاکستان او افغانستان د ځلي سیاسي مشرانو مرکې ته هم وړاندې کوو. پوړومبې د دې وخت خبرونه لومبه مهم خبرونه تمدا چورس پشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیر کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د عوامي نشترګون مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتي دي چې د افغانستان خپلواکي به پر ډاګه مني. او په داسې حال کې چې د نړۍ سباندې یو سلسلویخت هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو احتجاجي مظاهرې کړي دي. د خبرونو تفصیل تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. خو د ولسمشر یو سلاکار پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي هغلی غنی د پښتونخوا او کوټې د هغه سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب وایو او له نواز شریف سره د ملاقات خبره ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغه افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کړه شوي دي. د عوامي نشترګون مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتي دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
مذاکراتونه بغیر د دغې حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازې بېخي مه بندوئ. نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو زموږ دا
نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې کابل ته د تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلي وو چې د خود مختار او جمهوري پاکستان او خود مختار او جمهوري افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هواري بل لار نشته. نوموړي ویره څرګنده کړه چې کچري در روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نوره هم خراب شي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ اشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کی. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه ورونه هیوادونه باید د یو بل غوښتنو ته په پام سره د ستونزه هواره کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستالې له قوله ویل شوي چې پاکستان د افغانستان له لارې د 1500 میګاواټ برېښنا او همداراز د ترکمنستان له لارې د طبیعي ګیس د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمیده کوثر جمالی له قوله وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی زیاتوي چې د انرژي د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ له ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغو لاریو ته چې هند ته مالونه لیږدوي له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاریو چې منځنۍ اسیا ته مالونه وړي بندیز لګولی دی. د ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زاخلوال په پاکستان کې د افغان د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز خبر ورکوي چې د دې وزارت د وړاندیز او د ولسمشر لامر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همداراز راغلي چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 140 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پیرس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمو کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخه ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو وژل، د 100 میټرو په اندازه فاصله پرېښوده، سو د دې پیښې قربانیانو ته درناوی ورکړي. فعالانو د پیرس په یو مرکزي چوک کې څه باندې 40,000 جوړې بوټان دغه کسانو په استازیتوب کېښودل چې په دې مظاهره کې یې ګډون نشو کولی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون هم یوه جوړه بوټ ورکړی وو. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی. اوریدونکو، زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړه. د عوامي نشترګون مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني، او د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. اردن کو زموږ غړو مې موجوده په پام کې دا چې ولسمشر اشرف غنی په پیرس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره کتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیاتې سړې شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللې، نن به همداراز د اقلیم د بدلون یا ماحولیاتي بدلون نړیوال کانفرنس ته وینا هم وکړي. په دغه اړه احمد تکل راپور راکړي.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد لمشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړویل چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. همدارس په پام کې دا چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن ناوخته ایټالیا ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته لاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه باندې د مرکته ستوړاندې کوو د اکبر وردک چې هغه موږ ته اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې لمیش افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې ده. د مرکه
ولسمشر خو د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس په دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لویو کانفرنسونو په څنګ کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطره د سفر د دواړو لحاظونه چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د روانو حالاتو په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د رهبرانو سره، مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تر وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم د لیډرونه انکار کړی وو، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار لامل دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامیده شوی وي او د نتیجې ته رسېدلی وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د وروستنی چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یو جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا همغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین المللي فشار پرې باندې را نه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایتالیا او جرمني او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د ده د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې کړل البته ډېر مهم هیوادونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني عمده مذاکرې د درېو هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
د پاکستان او افغانستان اړیکې د امن پروسه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړی له مشال ریډیو سره د کابل د دروځنی سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې خبرې کولې چې زموږ همکار ګل ایاز سره کړې ده. ګل ایاز په سر کې ترې پوښتلې چې د کابل په سفر کې مهم کارونه سو نوموړی وایي.
زما پټونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبله میانواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاړم نو ما ورته چېرته دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غر خو کې مونږ ته با ځکه شو چې دې خو هم پښتون مري هغه خو هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که دا دواړه جنډیزي مرا یو ځای کې نو مشترکه طور دونه وینه نه ده تی شوې اخر د دوی خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو وی چې ما ورته چې ګوره د اعتماد فقدان دي د اعتماد بحالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي کمزوري نشي بحالولی تا سرتاجي صاحب ولید د ډیری جب کوم د سرتاجي صاحب خو دا سرتاجي صاحب داس خبره نه ده نو وی چې که تاسو هغې کمنټ کړو چې دغه ته پارس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پارس ته نه ځم نو چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چې هره دروازې مه بندوئ دروازې کوزه پرېږدئ نو چې مونږ په ډېرې وسو وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني هغه چارخو چې مونږ راغو نو په لمر کې دا خبره وکړه او بیا په شریکه ورته درې واره د یو چیرې کې په څه کې ده مذاکراتو نه بغیر ته چې دغه حل نشته دغه مسلې نو دا دروازې بيخي نه بندوي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او بیا چې ته نه دلته دا وې په خپل کې بیا چې یو ګارانټي ده تاسو غواړو او هغه دا چې ته به او کوم دي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی اما ته دا نه ته هم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دی ته نه علاوه د دې جمهوری خلک نشته نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لا ترسته
اسوندر ولي خان صاحب څنګه تاسو ویلې چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان سره ګیلې وړاندې کړي تاسو ته وکنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې پورا دا څه چلې چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه چې موارد خلک دې یو بل لري کولې شي کنه او ما ورته ویل چې زمين په مالې په پورتو کې چې څو یو ما ورته چې اریتم ستي ترمنځ اوبسته کې زونه نشته نو کله دې اریتم ته تاسو صبر کوئ دا په تایم کې دا نه چې نو دې نه بمو چې کې یو شي او ما ورته چې خوري دې چې زه غلطه ما خو چې زه سوي دې منو کې دا دار دار روان جمع زمونږ نه اصل لا زایې شو او پرې له پوری یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای دې چې غلطه ما خدای دې چې غلطه او زه بیا په دې علاقه کې شام
اسندر ولی خان صاحب دین مخ کې هم د پښتونخوا چې کم قامی مشران دي دغه شان تګونه کړی وو دا غي سه نتیجې کوم ګورو په دې غو کې داسې ښکارا نشوي استاد سه خیال لچې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه سه خبرو ته دیو سلا شبي هم دي خو راتلون کې تاسو سه ګورې چې دا سفر به سه په ګټه تمام شي کنه
ګورو چې مې رښتې دي چې زما خو د خپل خوره باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کولو کوم مونږ خپل هغه دوتي وا هغه موکرا دروازه کولو کړی اوس خدای دې کی چې بس ته نه اخر شونه تر کومه بیا کا لګي یو دا ویني به زمون تیږي
راتلون کې ګوري چې را سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبره ته
جی ګوري جی خامه خامه پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نماشدې حل لري کنه
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې نو اغه سر بسنګ تاسو
پر ما خو تا کوي ما خو تا ته وې ځاني چې موږ په خپل ځان د دا حق غوښنه د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او مشترا ودی کېنه موږ خپل فرصت ورکړو دین کېنول اوس مخکې دوا کوو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زبون خیر غواړه ما
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
افغانستان به یو ځل بیا نن او سبا په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د جنډا په سر کې ځای ولري. ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالي مرستو په یقیني کولو سربیره دغه راز د دې هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیلی له بروکسل څخه د ازادي ریډیو د خبریال نوریاس نوری په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیرې بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وګوري. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغه سرمشري ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېرې بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وایي چې نن بعد شمالي وزیرستان د نور لسو سیمو مشران را بلی او خپل سیمو ته د ستریدو لپاره به ورته فارمونه او هدایت ورکړي. د اندراج نو وروسته بعد شمالي وزیرستان د نور لسو کلیو نه د بې کوره شوي خلکو مرحله وار ستنېد پیل شي. په دغه اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
د انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهي، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال بانگی دور، گلاک خیل، شر خیل، نواب منډی، نان خیل، نرای کلی، سیرډوگ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسی فرمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران به بیا پر روانو ورځو کې د خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیې په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسي مرحله وار شروع کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه بیرته واپسي شروع شوي، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 10,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2016 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د اتوار پر ورځ په بنګور کې د سیمې د مشرانو یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جهانزیب کالج د ودانې د خوندي کولو او د یو قابي ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب جوړ کړی دی او د دې ودانې ته په زلزله کې زیان رسیدونه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان د دغه غونډې په اړه نور تفصیل راکړي.
سوات سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانې بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانې د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تازه پدې کې د سواد بنیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې سوابې خلکو به کولې رچا تر خلکو به کولې ته ډیر خلکو به کولې د ملکان په کولې ګلګي ته پوری خلک راغلې ده. نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلې شوې ده د پوهه د قلم. نو زه خو په خپل د مې چر په یو حل باندې چې ده د دې غرزول چې ده مناسب نه بین صافي ده.
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدې شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی. ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی او دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نخښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده. نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه دا چې په 13 زلزله کې کم نقصان وته رسیدلی دی. نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
بانی وای یا د سی ان ډبلیو په والا بانی وای غوخه د خوښته د کوشش ته چې د سینمو نه سواقیت وشو او هغه مونږ وران کونو پاره کې هغه ته زیات تر سہولتونه او تملیږي. بده کې په ځل مثال درکم چې ګورنمنت حدودي اسکول چې یو بهترین اسکول هغه چنن جوړ شوی د هغه تاریخ کم دی هغه مسا شوی دی.
د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره را بدللی شي غونډه مقصد په اړه زی خبریار فضل خالق وای
پدې کې یو کمیټه جوړه شو چې هغه بعد خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کړي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي یری د بچکولو د پاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکی لیول دی هغه پدې کې وټاکل شو.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شو چې د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره بعد عوامي کچ هم هلی زلی پیل کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
را پر مور د اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره دا سندره وړاندې کوم.
سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل او چھ نارو نو لگے اڑما سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل رشی سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل مینا سے ماتا او خوب سالان دی کبینا سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل او چھے نارونو لگے اڑما سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل
مشال لیډو دوګي اوریدونکو دا زمنګا د سحر خبرونه دا سلام پښتونخوا په پښتونخوا کې د سحر نه هنیمه بجې شوې دي د وخت مهم خبرونه اور خبرونه تم دا چی ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیل کې دن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د عوامي نشترګون مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې لا وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کی. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سبان د یو سل سلویخت هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. مهم خبرونه اوریدونکو، سرزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ریاض مساخل ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې.
نن جنگ ورځپاڼې خپله اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. د وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپو کلکولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تېرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د تېر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو او هغه کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني، او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم د پاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپور وینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده، او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداریه وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت تولی شي، او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
راځي. نړیوالو مطبوعاتو ته د امریکا غږ یو لیکنه وایي، افغان امنیتي چارواکي لا هم د هغه یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشې کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د جنوبي اسیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون بچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې ولیکنه وایي، د افغانستان امنیتي مقامات د هغو 300 کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکام دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي، د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ور باندې لګېدلی و په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته نه دي ویلي چې کنې کوم بهرنی سرتیری یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یو لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فیکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړو وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
انډین ایکسپریس ورسپانې لیکلي دي په پاکستان کې پوز هغه ټول اوازونه خاموشه کول غواړي چې د دوی خلاف لیکنې کوي. ورسپانې په دغه موضوع یو راپور خپور کړی دی. ګل ایازی مهم ټکی وړاندې کوي.
لهند خبریدونکو دی انډین ایکسپریس ورسپانې لیکلي په پاکستان کې د یوې ورسپانې ایډیټر او سیلنکار د فوج فشار لوجي لریکل شوې دي. راشد رحمان چې په 1900 کال کې په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو پر وخت د فوج خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه، د ډیلی ټایمز ورسپانې ایډیټر وو چې لس ورځې وړاندې له خپلې عهدې استعفا ورکړې ده. د دې وجې د ورسپانې مالکانو سره د فوج په اړه پر لیکنو وه. ورسپانې لیکي چې د راشد رحمان له استعفا وروسته لیکوال محمد تکی چې په امریکا کې میشته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هغه یو لیکنه په ډیلی ټایمز ورسپانې کې د خبرېدو نه ودرول شوې ده او دغه شان لیکنې د سخت سار لاندې وي ځکه راشد رحمان هم استعفا ورکړې وه. انډین ایکسپریس ورسپانې لیکي چې د ډیلی ټایمز د لیکوال محمد تکی یو لیکنه د نومبر په 26 نیټه خپره کړې وه او په هغه لیکنه کې یې د فوج مشر امریکا ته د سفر په اړه تنقید کړی وو. محمد تکی انډین ایکسپریس سره د خبرو پر مهال ویل چې د تیر جمعې په ورځ ورته ډیلی ټایمز ورسپانې یو ایډیټر ویل چې د دوی لیکنه به نه خپروي. تقی ادا کوي چې ډیلی ټایمز ورسپانه له ډېر مودې راهیسې د فوج د فشار لاندې وه چې د دوی لیکنې بندې کړي. د زیاته کړه چې دوی حیران دي چې څرنګه راشد رحمان شپږ کاله د فوج فشار یې برداشت کړی وو. ورسپانه لیکي چې د یو بل لیکوال میر محمد علي تالپور چې زیاتره لیکنې د بلوڅانو مبارزې په اړه وي هم پرې بندیز لګول شوی دی. ورسپانه د محمد تکی چې له 2009 کال راهیسې په ډیلی ټایمز کې لیکنې کولې له خولې لیکلي کچري هغه په پاکستان کې وي نو تر اوسه پورې به ژوندی پاتې نه وي. دی وایي چې جنرال رایل شریف یو نوی کس دی خو د نوموړی فوج یا جونټا هغه ټول اوازونه خاموش کول غواړي چې د فوج خلاف دي. دا زیاته کړه چې فوج راحیل شریف د مسیحا په شان د وړاندې کولو هلو ځلو کې بوخت دي. بلخوا تالپور انډین ایکسپریس ته ویلي دي چې په 2013 کال کې هم د لیکنو نه منع کړل شوی وو چې په بلوچستان پر موضوع به لیکنې نه کوي، خو د روان کال په جون په میاشت کې بیا لیکنې شروع کړې او یوازې د بلوچستان په اړه یې کالمونه لیکل. ورسپانې لیکي چې لیکوال تالپور د نومبر په 26 نیټه یوه لیکنه کړې وه چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان فوج د گوادر بندرګاه واک ترلاسه کړی دی او مقامی خلک یې له دې نه بې برخې ساتلی دي. ورسپان لیک چې په پاکستان کې ټلویزیون میډیا هم له ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. دا ټلویزیون خبریالانو د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف چیلنج کړی وو خو فوج سره ټکر هغوی ته ګران پرېوتی دی ځکه چې په مشهور خبریالانو لکه حامد میر او په رضا رومي قاتلانه حملې هم شوې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
ورزو پیخور خار تا چرتا چو سیدون کی وایی چی در ترفیک جام کی دل در پیخور یوا غط استون زگر زیدلی دا او پدغ آلا باندی در حکومت لخوا پدغ خار کی در سڑکونو سنوی پروژه ندی پیل شوی پدغ موضوع برا تراپور در کو خودنبی ورزو بلوچستان تا در پاکستان پا بلوچستان صوبه کی در یو لسم می تر طول تاکن ورستو در جور شوی اطلاعاتی حکومت دو کال پورا کیږي دا چې د حکومت په دې دو نیم کال کې څه کړی دي او کوم نیمګړتیا ویلا هم لري خدایندو نصر په دغه اړه کوټه راپور راکړي
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دو نیم کال په پورا کېدو دي حکومت او حکومتي ګوندونه واجی داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې شکار کړی نه دی چې خپل حکومت یې اولس ته مثال ورکړي د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دو نیم کلنې دورې په هکله مشال راډیو ته وویل
کار ملک په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبلیغ راغلي دا په پوره ملک راغلي ده
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هېڅ کړی نه دی د اصغر اڅکزی په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله په کې زیاته نه ارامي راغلې
حکومت یو داسې پروجکټ نه شي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دو نیم کال کې لا موږ یو یونیورسټي جوړه کړله لا موږ کرن کالج جوړ کړلی لا موږ انټر کالج جوړ کړلی لا موږ ډګري کالج جوړ کړلی لا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ نو لومړی یې د خبرو قول وکړ خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصر الله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکه کښښوده
اوس دې دا خبره کې د کوټې چمن د لوی لار لس کال مولانا عبدالواسع صاحب د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر دا د کوټې چمن لار دوی جوړ کړه دوی د دوی ترجیح نه ده د دوی تعلیم ترجیح نه دی د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی دوی د تعلیم په لاره کې لوی رکاوټ دا رجت دی دا په معاشره شاته بیول غواړي نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته جوړ کړي نن چې دی په تربت کې یونیورسټي په رننګ پوزیشن کې دا کار روان کوي نن په لولای کې یونیورسټي دا نن چې دی مثال نور تعلیمي ادارې روانې دي
د نصر الله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه اوس که هره پیښه وسی د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کیږي حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو چیلنجز ډېر زیات دي اوسم کم کرپشن چې دی هغه شروع دی او د تعلیم سره علاوه چې بیا نور کمی محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ ونه چې بیا د څوارلس پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي خرید فروخت روان دی د اسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
دا خدای نور ناصر راپور مورده اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره دا سندره وړاندې کوم.
ملکار کھڑے نہ دے اے تروس تچھیو زڑا رات
سندر مورد اردن کو اس رازو یو راپورتا د پیخور خار اوسیدن کی وای چې د ټریفیک جام کې دل د پیخور یو لغټ ستوند د چې د جون هر سانګي اغیز منه کړی دا او د حکومت لخوا په د خار کې نه نوې سړکونه جوړي یو چکمې منسوبې شروع شوې دی هغه هم په وخت باندې نه پوره کیږي په د غاړه باندې زلانی سبزې نور حال را
د پیښور خار یو اوسیدونکو امیر مشال وایي چې حکومتونو د پیښور د ټرافیک ستونزې ته په وخت پام نه دی کړی او دا چې د ټرافیک جام کې دوه لوجې د ژوند هر څانګه اغیزمند ده
مشکلات خو ډیر زیات دي او د اغه د ټورنا غټه وجم دغه دا چې هم د قروړو مخکې په دغه گاډي چریدل نن هم په دغه روډ باندې گاډي زیات شوې دي خو سم متبادل روډونه جوړ نشو
د پیښور خار یو بل اوسیدونکو هدایت الله ګل وایي چې د سورلو د گاډو د مناسب نظام نشټواله او په خار کې د پارکینګ یا د گاډو د اودرولو د ځایونو نشټون هم د ټرافیک جام کې دو لامل ګرځي
موږ سره پارکینګ نشته دي سونه پلازې نه ویني جوړې شوې ایکسپشن از دیر زنونه علاوه په یو کې د پارکینګ ځای نشته دي او تاسو کوګوره چې کوم ځای کې ټرافیک جام کیږي نو اول تک د پارکینګ د نشټوالي د وجې نه خلک سود سودا کوي نو اول تک د اودره دو ځای نه اول مجبورن ډبل لاین پارکینګ وشي دغه په وجه باندې روډ تنګ شي بلاک شي
د پیښور ټرافیک پولیس ډي اس پی اس غرمروت وایي چې ټرافیک پولیس خپل دند تر سره کوي خو د خار د آبادی او د گاډو د سیووالي لوجې د ټرافیک ستونزه را مخه ته ده
2001 کې د آبادی 20 لک او 70 لک 1 کروڑ ته ورنږدې د پیښور آبادی ستاسو پیښور خار کې چې 7.5 لک گاډي وي او آبادی 2.5 ته ورسي نو ظاهره ده دینه بس نیگیټیو افیکټس د دې ول راځي
د بلدیاتو ادارې سره مو په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د ټرافیک ستونزې هوارولو لپاره تیر کال د ماس ترانزیت پلان په نوم د منصوبې اعلان کړو خو تر اوسه په دغه منصوبه عملی کار نه دی پیل شوی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو په هنګو ضلع کې د ابراهیم زو سیمه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی لا د ګیس اسانتیاوي ورکي او د دې سیمه ته د ګیس اسانتیا ورکي په ضلع کې ډیر وخت شو چې د ګیس پایپ لاینونه اچول شوي دي خو په دغه منصوبه لا کار بشپړ شوی نه دی په دې اړه طارق ورغزی د سیمه د خلکو چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیږلی دی
په ضلع هنګو کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی له دې د ګیس سهولت ورکړل شي نور الحسن په نامه د سیمې یو کس مشال رډیو ته وایي په ضلع کې ډېر وخت وشولو چې ګیس پایپ لاین اچول شوی دی خو د دوی سیمې ته لا هم تر اوسه پورې ګیس نه دی ورکړل شوی
کوم ګیس ته مو په وطن باندې پایپ تیر دی مخکې لاړ دی هنګو ته او هنګونه د غړې بهادر بنډا څمو سره تقریبا 2.5 کیلومتر کې نږدې پراته غځي پورې خدا کنکشن شوی دی او حکومت وقت نه دمو ریکویسټ کوو چې غاړه مو تاسو کوم دی د ګیس فرام کی
ابراهیم زو سیمه د هنګو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې ځای خلک د ګیس سہولت د نشټوالي له امله د پخلی او نور داسې کارونو کې د ستونزو سره مخامخ دي سید زاید حسین میا په نامه یو ځای مشر مشال لډو توای ګیس سہولت نشته نو خلک خپل ضرورت پوره کولو لپاره ونه او بوټي وهي چې د دې یو غټ نقصان ده چې په سیمه کې د ځنګلاتو رقبه په تیزی سره په کمېدو ده
د مو ډیر لوی ستر غار دی او ځنګلات او کدلتا د ګورنمنت پالیسیم ده نو کمو کلی تا گیس ملو شی نو دا جنگلات پو بچ شی او دیر خرو جنگلات بشی او دا علاقہ پو ٹولا پا خاخ کاری
پا دی آڑا دا سیمی مرسیال کمشنر سید غفور شاہ مشال رڈیو تا ویل دا سیمی دا اسیدون کو دا گیس دا غیغختن تا مثبت زواب وای او دا دوی با ٹولی گیلی ختموی خو حکومت لا دا دی جوگا ندی چا دا سیمی خلکو ستونزا پا سمدستی توگا حل کری واضح دی چې په ضلع هنګو کې زیاتره علاقې داسې دي چې هلته کې خلک د ګیس له اسانتیا بې برخې دي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
راپور دوگی اوردن مشال لیډو دوگی اوردن کو راپور تر از ایکسپریس ٹریبیون رسپان لیکل دی د پاکستان د کورونا چور وزارت تر مخه په 1350 کلونو کې په پاکستان کې د قانون نافذ کوونکو ادارو د درو زرو زیات کارکونکو وجل شوی دی. دغه راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 1350 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمېرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمېرې هم شاملې دي. رسپانه لیکي د شمېرې د کورونا چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي. د پاکستان د حکومتي شمېرو تر مخه په 1350 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3,155 کارکونکي وجل شوي او 5,978 زخمیان شوي دي. په همدومره موده کې بیا 5,522 عام وګړي وجل شوي او 10,195 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په 1350 کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وجل شوو کارکونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وجل شوي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1,400 کارکونکي وجل شوي او 2,240 زخمیان شوي دي. دغسې بیا 1,400 عام وګړي وجل شوي او 2,270 زخمیان شوي دي. روزپاڼه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په 1350 کالونو کې 3,001 کم شپېته وسلوال وجل شوي چې پکې 2,530 په قبایلي سیمو کې، 90 په پنجاب، 302 په سند صوبه، 3,150 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 3,530 په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلګت بلتستان کې وجل شوی دی. دغسې بیا په 1350 کالونو کې 1,300 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي خو لا ورکړل شوي نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روزپاڼه لیکي چې د کورونا چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې یې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1,950 کسان نیولي دي. روزپاڼه لیکي د 1350 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورونا چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 1,200 مدرسې تړل شوي دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1,000 مدرسو، په سند کې 6، خیبر پختونخوا کې 2، ګلګت بلتستان کې 1,500 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د انیس اجمل راپور مو اورېده. اوس د خبرونې په دې برخه کې د هارون باچا په آواز دغه غزل ته وړاندې کوو.
جوڑ دیش وخو تیار جوڑن کڑا جوڑ دیش وخو تیار جوڑن کڑا زمازل ندی ہندار جوڑن کڑا جوڑ دیش وخو تیار جوڑن رلا رجوڑن کلا
لال بل چا سر لار جوڑن.